مشال لړوي دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو دا خبرو سره ټکی دا پاکستان د کورونا چارو وزیر وای د مئی نهمې پیښې په تړاو په شپږو مقدمو کې درې دېرش ملزمان یې فوزي عدالتونو ته سپارل دي. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه میرمن په ګډون د ګوند پر یو شمېر سیاستوالانو سفري بندیزونه لګولي دي او د اوکراین ولسمشر وای په نیپرو ښار کې په یو هسپتال کې د روس په میزایلي حمله کې یو کس وژل شوی او 15 نور زخمیان شوي دي. تا خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ نن د مئی پر شپږمه د آډیو لیکس یا غږیزي پټو آډیو ریکارډینګز کمیشن پر ضد د درخواستونو اوریدنه سرته رسولي او پریکړه محفوظه کړې ده. د اعلی عدلي چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګه د هغو څلورو درخواستونو اوریدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه وو. په درخواستونو کې د عدالت غوښتنه شوې وه چې د کمیشن جوړښت غیر قانوني وګرځوي. دا کمیشن وفاقي حکومت د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې جوړ کړی وو چې پکې د حقو مبینه غږیزو پیغامونو پرټنې وکړي چې د ځینو ججانو د کورنیو غړي هم پکې شامل دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې حکومت د مئی نهمې د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې درې دېرش گرفتار کسان فوزي عدالتونو ته سپارل دي. رانا ثناءالله نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د مئی نهمې د بلبو په تړاو په پاکستان کې ټولې 409 سلویخ مقدمه داری شوی وی چې ورسخه یې په اته اتیا کې د ترهګرۍ ضد قانون دفی یا مادي شامل دي. د ویل له هغه څخه په پنجاب کې دوا او په خیبر پختونخوا کې څلوري مقدمه خای په فوزي عدالتونو کې وچلول شي. رانا ثناءالله ویل دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمه به په فوزي عدالتونو کې پر مخ ځي. نوموړي دا څرګندولې تر هغې یو ورځ وروسته وکړي چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ښار د کیم زندان مشر ته ویل چې د مئی پر نهمه د لاهور د کور کمانډر پر کور د برید په تور گرفتار شپارستنه دی فوزی کمانډنټ آفیسر ته وسپاري چې ورباندې له فوزی قانون سره سم مقدمه اوچلېږي. د مئی پر نهمه د القادر شاس په نوم د درغلي په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر فوزی تاسیساتو او حکومتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیانونه واړول. فوج د مئی د نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یو اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوزی او رسمی رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلواګرو پر ضد مقدمه چلوي. په عین حال کې عمران خان د ګوند د نیول شوو کسانو خلاف په فوزي عدالتونو کې د کاروایي حکومتي پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي په ګډون د ګوند پر یو شمېر سیاستوالانو سفري بندیزونه لګولې دي. حکومت د مئی پر 15مه او 26مه د هغوی نمونه د سفري بندیزونو په نوملړ کې شامل کړي دي او د دې لامل د مئی نهمې او لسمې پیښې او پر هغه کسانو دایرې بیلابیلې قضیې خولې دي. د مئی پر نهمه د درغلي په مقدمه کې د عمران خان د گرفتاری روسو په هیواد کې مظاهرې راپارېدلې وې چې پکې حکومتي او فوجي ودانیو په ګډون ولسي املاکو ته زیان رسول شوی وو. د کورونا چارو وزارت په حکمنامه کې ویلي چې ټولو هوایي میدانونو ته خطونه لیږل شوي چې هیڅوک دې بهر پرې نه کړي. د پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فنډونو د کمی له کبله په خیبر پختونخوا کې د صحت کارډ له لارې د ناروغانو د وړیا درملنې چارې ځنډولې دي. ادارې د مئی پر 26مه یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مئی 15مه نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د وړیا علاج چارې ځنډېدلې دي. د صحت کارډ پلس مشر ریاست تنولی نن مشال اړې ته ویل
د سټیټ لایف موږ ته چې کوم واجباتو د دې پوره کال د پراغه درې دېرش عربه پای کې موږ درویش عربه هغه ته ورکړي دي او لسې موږ ته پاتې دي. دا غیر د برای موږ ته د 15مه مئی ډیډ لاین راکړو.
تر دې وړاندې د اپریل په میاشت کې هم د فنډونو د نه ترلاسه کېدو له وجې سټیټ لایف د صحت کارډ خدمتونه ځنډولي وو چې د حکومت سره د کامیاب مذاکراتو وروسته یې یو ورځ پس بحال کړل. د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع په تیرا کې په خیمو کې د سکولونو د جوړولو فیصله کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم وین احسان داوړ د مې په 15 مشال ورتول چې تیرا په مختلفو علاقو کې به سباندې وسل بیخت ارزي سکولونه جوړوي. په تیرا کې د 2008 کال نه تر 2016 کال پوری په وخت په وخت د وسلوالو ضد فوزي عملیات شوي چې په نتیجه کې زرګونه خلکو له هغه ځای کړي دي. په هغو کې ډیر خلک لا هم خپل سیمو ته نه دي واپس شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مئی په 28 ویلي دی چې د اوکراین په نیپرو ښار کې پر یو روغتون د روسیې په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. تر د برید روسو د ژغورنې عملیات روان دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې د پر دې مهال ټول اړین خدمات رسول شوي دي. په عین حال کې د روسیې چارواکو د مئی په 28 د هیواد په دریو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د بریدونو راپور ورکړی دی. او د چین د مرکزی ښار بیجنګ روغتیایي چارواکو د مئی په 28 په تیرو څلورونه کې د کرونا وایرس د نوو کیسونو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د کووینولس ناروغۍ یوه نوې سپه راغلې ده. د هیواد په ځینو برخو کې ښوونځیو ته ویل شوي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د چین سرکاري خبري اجانس د بابا د چارو پوه ژونګ نانشنان له خولي ویلي چې د جون په پای کې خی یوه اونۍ کې د ناروغۍ نوې کیسونه شاوخوا 15 میلیونو ته ورسیږي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه بل مشال اړي واوریدل او کچره سره باندې غړی تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د کورونا چارو وزیر وای د 9 مئی پیښو کې ککړ 3 کسانو مقدمه فوزی عدالتونو ته سپارل شوې. بلخوا فوزی عدالتونو کې د مقدمو اوریدنې هم پیل شوې. خو فعالان او وکیلان ولی د دې مخالفت کوي.
ولې چې هغه کې نه اپیل شته نه چې د هیومن رایټ چې دی تیار کړی کېږي. نو په دې کې یو پولیټیکل پارټي ده غلطي کړې ده خو د دې لپاره سیول ووټس دی.
د پاکستان دفاع وزیر وای په تحریک انصاف ګوند بندیز لګېدلی شي او امکان هم شته. خو شنونکي په سیاسي ګوندونو بندیز ته څنګه ګوري؟
پارټیو باندې پابندي لګولو چې کوم طریقه ده دا غلطه ده، غیر جمهوري ده او آئین خلاف ده. دا په ماضي کې هم کامیاب شوې نه ده. پارټي په بین سره ختمیږي نه.
په خبر پښتونخوا کې د صحت او وړیا سہولت د فنډو نشوالي له وجې بیا تړل شوې چې عام ولس یې له ستونزو سره مخامخ کړي.
وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته هونه شدي خوشو بارنر چې لندن دا څوک شوکت خان هم دلار شي موږ سره دا کاري پیسې نیو هسپتالونو ته وسلار شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوي تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان سپریم کورٹ نن د آڈیو لیکس یا غږیزی پټو ریکارډینګ کمیشن پر ضد د درخواستونو اوریدنه سرته رسولې ده او خپل پریکړې محفوظه کړې ده. بلخوا د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د 9 مئی په پیښو کې ککړ شپږو مقدمو کې یوازې 3 کسان یې فوزی عدالتونو ته سپارل دي. په دې لړ کې نور معلومات له اسلام آباد تاریخان اخلو چې لږه شبې مخکې زموږ همکار مجید بابر سره شریک کړي دي.
تر دې وخت چې کم اوریدنه یا سماعت شوی دی نو په هغه کې اول چې کم اټارنی جنرل دی یا لوی سرنوال دی یا حکومتي وکیل ورته ویل شو هغه په دغه کمیشن کې د مشر قاضي د چیف جسټس عمر عطا بندیال دغه په موجودیت اعتراض کړی دی او ځکه چې دا کمیشن 15 رکنی دی او چیف جسټس دا جوړ کړو په خپل مشره کې او نن دا غیغه سماعت شروع دی. خو کله چې اټارنی جنرال په دې باندې اعتراض وکړ نو هغه دغه اعتراض اونه منه او دا جواب ورکړ چې دا د عدالت خپل اختیار دی، انتظامی اختیاراتو کې دی، حکومت مداخله نه کوي. نو بهرحال د سرکاري چې دغه اعتراض د حکومتي وکیل هغه د چی جسټس لخوا هغه مسترد شوی دی او چې کله 3 رکنی کمیشن د تازی فایزی صاحب په مشرۍ کې جوړ شوی وو دا کمیشن د کم اختیار ور پېښ نو هغه د ججانو یا د ججانو د خپلوانو چې کم اوازونه بهر راوتي دي ټلیفوني یا د واتس اپ پاره د پلتونو د پاره خو اعتراض پیدا شوی دی په دغه درې روکنی کمیشن باندې چې یو خو حکومت دغه رنګ کمیشن د سپریم کورټ د مشر قاضي د چیف جسټس د اجازه نه بغیر نشي جوړولې نو دغه لوی اعتراض دی او بل پکې تاسو د عمران خان ذکر مکر چې هغه په اعتراض کړی دی او دا چیلنج کړی مو بل اعتراض دا کیږي چې صرف د ججانو نه بلکې د نورو مهمو شخصیتاتو د وزیر اعظم او د نورو شخصیتاتو د عمران خان خپل د نورو د پارٹی کسانو د هغې چې کوم اوازونه ټلیفوني خبرې بهر راوتې دي نو دا غي دوم پلټنې وشي نو دغه درې کسیزا دغه بنچ چیلنج شوی دی نو بار اوس خو آغاز شوی دی ګورو چې بیا روسته سکیږي
لنګون تکرات دا وی بیا بلی موضوع تا وړو آیا دغه کمیشن چې د قاضي فائدې صاحب مشره جوړ شوی دی د دې کومې غونډې شوې دي یا کله نو دې خپل غونډې پیلې
دا غونډه مشه وه البته چې کم خلک وو دي غوښتل چې هغه دې دوی اوغواړي نو پاره باندې اګیته هم داخل نوټس یا خبرتیا ورپېښه وه او د خلکو نوم پېښ شوی وو کاري سره په دغه اړه باندې معلومات وی نو هغه دې د کمیشن سره درې رکنی کمیشن سره دې هغه شریک دي خو دې ذات پکې شایم څه کړی شوی چې په هغه باندې کله اعتراض وشو نو زیات توجه او فوکس چې دی هغه د پنځه رکنی بنچ باندې دی نو دا هغه دومره زیات پکې کار نه شي ابتدایي دغه غونډې شوې وي لیکن په هغه کې څه پرمختګ نه شي په تحقیقاتو کې
طاهر خان د دې ترڅنګ یو بل موضوع چې نن سهار بیا په اخباراتو کې او په پاکستان په بیخنۍ میډیا کې بار بار راځي او دوی د بریکینګ نیوز په حواله سره پېښ کړي چې حکومت د تحریک انصاف ځین نور مشران په هغه نو فلای لیست یا د ملک نه د بهر وته د جاس په ذریعہ د الوتکو په ذریعہ چې دی په یو فهرستي په هغه کې نمونه واچول چې دوی د ملک نه بهر نشیتل په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبی نوم هم شامل دی داسې نور د پخوانی کابینې غړي دي نو یو خدا وایي چې یاره دا نو فلای لیست یا د دې د پریکړه چا کړې ده او تر دا مهال پورې څومره کسان په دغه نو فلای لیست یا دغه فهرست کې شامل شوي دي
ګوره پریکړه خو دا په بهر کې بندیز وی د ای سی ایل چې ورته وایي یا د نو فلای زون لکه تاسو استعمال شوی دی چې بهر سفر نشي کولای نو د دې فیصله خو یوازې د کورونو چارو وزارت کوي لیکن د پی ټی آی یو د ملکن لچکم پخوانی د قومي اسمبلی رکن دی جنید اکبر د مشال ریډیو ته تایید کړم دا چې د خیبر پختونخوا څومره د تحریک انصاف چې کوم کډک صوبایي یا د قومي اسمبلی ممبرانو یا نور مشرانو یې د هغه ټول نمونه اغه هم په دغه فهرست کې شامل شوی دی او د بهر په تو باندې بندیز دی مشخص شمیر خو د حکومت څخه نه دی البته رسمي اعلان شوی دی لیکن رپورټونه څوک شپږ سوه دی څوک په سوونو باندې دی خو د څه خیر چې ګڼ شمیر د پی ټی آی خلک ځکه چې اکثر د پی ټی آی خلک چې کوم حکومت ته مطلوب دی هغه تر اوسه پورې یا خو پټتي یا ضمانتونه اخیستي دي نو مخکې حکومت دا ادعا کړې و چې ځینې کسان د ایرپورټ څخه واپس کلی شي وو کوم سره دای باندې خنشته چې کوم کسان دي ته مطلوب دي نو ممکن د شيغي د بهر ته کوشش خو نن سهار عمران خان د ته هر کله کړی دي ته دې لست خپل جواب ویل دي چې د یو بهر تر څو هیڅ را نه لري یو دویم دا چې د بهر نه کاروبار شته نه بانکي حساب شته اکاونټ شته نه جیدار شته
لا اسلام آباد د مشرړي همکار طاهر خان وو چې د موجوده سیاسي صورتحال په اړه راس لګه شبه مخ کې زموږ همکار مجید بابر سره تفصيلات شریکول په همدې موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان قومي اسمبلی روانه میاشت په هیواد کې د قرارداد د منځورولو لاري د نهم مئی په پیښو کې ککړو کسانو ته د فوزي قوانینو لاندې د سزا ورکولو منځوري ورکړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او فوز مشر جنرال عاصم منیر هم له دې رستو ویلي چې د نهم مئی په پیښو کې ککړو کسانو ته به سختې سزاګانې ورکول کیږي خو بل خو د بشري حقوقو کارکونکو وای له دغه سره به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو او د جمهوریت ودی ته سخت تاوان ورسیږي نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې وو
قومي اسمبلی د مئی پر دوه اجتماع یو قرارداد منظور کو چې پکې ویل شوی پارلمان تر پوزي قوانینو لاندې شرخو خو ته د سزا ورکولو ملاتړ کوي قرارداد د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وړاندې کړ خواجه محمد آصف په دغه وخت ویل چې نه هم مئی یو تور ورځ وو په دغه ورځ سرکاري او پوزي ودانیو ته د زیان رسونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي
جناب والے آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی۔
قومی اسمبلی دو مئی پر نہمہ د تحریک انصاف گند مشر اور پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسط د احتجاجنوں پر محال د تشدد پر پیخو کیخ کے لوکسانو تا تر پوزی قوانینو لاندې د سزا ورکول تائید کړی دی۔ په دغه قرارداد کې ویل شوی چې قومی اسمبلی د تحریک انصاف ته مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې ښکېلو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دی۔ له دغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو ادارو د پاکستان د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړی د دوی په خبره له دې سره به په هغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسي او باید دغه مقدمه په سویل عدالتونو کې وچلیږي۔ خو د مسلم لیگ نون گوند قومی اسمبلی غړی عباد الله خان د مئی پر 15مه مشال ریډیو توای حکومت سنوي قانون نه دی جوړ کړی، یوازې د پوځي قوانینو لاندې سزاګانې ورکول یې تایید کړی دي، ځکه چې په نهمه او لسمه مئی سرکاري او پوځي ودانیو ته تاوانونه رسیدلي وو۔ تحریک انصاف گند لخوا د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالی په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي وو، همدارس پوځي تاسیساتو او د پېښور ریډیو پاکستان په شمول ګڼو سرکاري ودانیو ته زیان واوښت۔ خو قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په دغو پېښو کې زیاتره ولسی کسان ککړ وو، نو باید چې په ولسی عدالتونو کې پرې مقدمې وچلې کی
ادارې سره خو سره رابطه نشته دی، د دې د وجه نه بیا په آرمی ایکټ لاندې چې دی دا ټرای کوي، خو په حیثیت یو هیومن رایټ اکټیویست مونږ چې دی د دې مخالفت کوو او مونږ پارلیمنت هم چې دی مخالفت کوو چې هغې چې دی تنده ده په کار او محکم چې دی چې کله ای پی ایس او شو آرمی پبلک سکول والا دی پارلیمنت چې دی آرمی ایکټ لاندې چې دی ملٹری کورٹ ډیمانډ کړو هغه غلط کړو، مونږ په هغې کې دی ولې چې هغې کې نه
د قومی اسمبلی لخوا تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو د تایید وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر ویلي وو چې له تشدد ډکو مظاهرو کوونکو او پلانونکو ته به تر پوځي قوانینو آرمی ایکٹ او آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا سرکاری خفیہ قانون لاندې سزاوی ورکول کیږي۔ هغه زیاته کړې وا چې ګډوډي جوړونکو او د پوځ یادګارونو ته زیان اړونکو سره به هیڅ رعایت نه کیږي۔
فرخنده ساتو جزاس رپورٹ لاندې کو په همدې موضوع کې پاتې کیږم۔ د پاکستان د دفاع وزیر حق او سرګندونو په غبرګونونو راپارولي چې پکې پر تحریک انصاف د ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده۔ خواجه آصف د مئی په سلیشم په اسلام آباد کې خبرونو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې، البته پر دې خبره غور روان دي، خو په ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سی یو ممکنه اقدام مخالفت کوي۔ حکومت وای د مئی پر نهمه چې قهرجنو مظاهرچانو پر فوزی او دولتي ودانیو حمله کړې وي، هغه د تحریک انصاف مشران نو پلان کړی وي، خو پی ټی آی دا تورونه ردوي۔ عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې لزین کارپوهانو سره پر تحریک انصاف د حکومت لخوا د ممکنه بندیز موضوع څېړلې ده۔
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل 28 کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیرېږي۔ د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې، مظاهرې، درنې او شاوخوا درې نیم کاله پر پاکستان واک هم کړی دی، خو روان کال د مئی پر نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیشه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي، حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړی دي۔ تحریک انصاف بیا دعوه کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته، خو د مې پر چلې رښتمه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله طریق انصاف د منظم پلان لمخې کړی دا هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه په ټولنیزو رسنیو خبرګونونه راپارېدلې دي. هغه ویل چې غور کوي چې پر طریق انصاف بندیز ولګوي. پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي، خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی. نوموړي د مې پر 15مه مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي.
خواجہ آصف صاحب نے تاریخ سے سبق نہ دے ڈکڑے یو گوند غیر قانونی او یا کوم سیاسی مشر نہ اہل گردول سرا حگا نشی ختم ہو دے نن کو پی ٹی آئی بندے تو لگوئے کو سبال بال بل دوم سرا بل گوند مخی کراشی زمگ مخی تا دے یو گوند مثال شتا چو بر باندے بندے لگوئے شو او حگا وہ نیشنل اوامی پاتے کو لازینا این کی جوڑا شوا دا طریقہ بکل ہم بریالی نشی پدې کې باید په خاص توګه سیاسي ګوندونه له احتیاط کار واخلي. خپل عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به په نخښه کاوه او اوس کدا کار پی ڈی ایم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کړي.
د پاکستان په شاوخوا 15 اویا کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټي، عوامي لیگ، نېشنل عوامي پارټي، جی ایس ان، قومي محاذ، اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګیدلې دي. خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوی نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي. هم دې ته په پام سره د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مې پر 15مه مشال ریډیو ټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوری او غیر عیني عمل دی.
پارٹیو بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا دا غلطہ دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف دا دا پو ماضی کم کامیابا شوی نا دا پارٹی پو بین سر ختمی گینا زو چکم پارٹی کیو ما نیش راوائی پارٹی زما مخ کی دو زلی پاگی بنے بندی زو لگی دو یو زلی نولا سوا یو آویا کی او بل زلی بیا نولا سوا پینزا آویا کی خواہ تاریخ خواہ سر ختم نشو دا عمران پروجیکٹ چیرے دا جرنیلان جو کرے جنرل پاشا جنرل زیل الاسلام فیض باجوا نو دوی دا دوی نے پام رڑی نو پو دوی لاس پاکی او دا بیا غرزی نا ہم دے میں خبرہ غلط تھا نو دا خو اگا کسا دا 2014 کی شروع شوی وکنا بیا اگا زین خلق رونی سے او پو طولو بنے مقدمہ و چلوائے خو اگوی تو گوتی نور دی اگوی ذکرم نکی
خو خواجہ آصف دا مئی پر چلوشتما نیٹا شخصی ٹیلیویژن سماتا پا مرکا کی ویل چی پر نیشنل عوامی پارٹی او نور گوندونو بندیز لگول یو بیل پس منظر لرلی خو دا په خبره تحریک انصاف د پاکستان پر اساس حمله کړی ده. د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل کانې کوونکی نه دی.
بلیک جیٹ بین لگی پہ یو پارٹی باندھے ہو چاغا جو پکڑی یا کم واگداران ہی نہیں یا کم فوجیان اور ریٹائرڈ فوجیان بھاری عمل کی شامل ہو چی آغا مہتران نشی اور آغا ٹرائی نشی تو دسی بلیک جیٹ بین مانے با ایس دا حاصلی گی الٹا سیاسی نظام چی دے آغا با نور ککڑ شی اگے کی با نور چی دے انتہا پسندی را شی اور دہشتگردی طرف تبا خلق و پام زیاد شی.
خپل عمران خان هم د مې پر څلورشتمه په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای. د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مې پر څلورشتمه په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچېری پر طریق انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي.
مشر لوی تاسو غوږی عبدالحی کاکړ چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. پښتون اشغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د خلک کمر پیخه کې د دوی په پر امن مظاهره چانو ګولې ورېدلې بي او خپل شهیدانو لپاره انصاف غواړي او کله به هم هیر نکړي. دوی د مې پر شپږ وشتمه خلک کمر پیخه په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورزنګ نور مشران هم ورغلي ول. د غونډې نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
دغه غونډه له د غورزنګ مشر منظور پښتین، د غورزنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول. دوی د خړکمر پیخه وژل شو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته دعاګانې وکړې. د مای پښپګويشتمه کال 2019 کې د تاخیل خړکمر سیمه کې د غورزنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوسټه سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر شلو زیات ژوبل شوي ول. فوز ادا کړې وه چې د کمی اسمبلی استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوسټه ډزې کړې وې. چې فوز په دفاع کې ورسته ډزې کړې، خو غورزنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول. د غورزنګ مشر منظور پښتین د غلطه غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي ووژل شول، هغوی ته به هرو مرو انصاف غواړي.
احتجاج کولو او احتجاج کون کئی انسان دا نڑی تر طولو مظلوم انسان وی سرورز دا رمضان پر رکشی پا دو بختنو باندی دا پاس فائرنگ شروع کو وشتل یه مخامل دوی تش لاس و دوی ماشومان و دوی زوانان و دوی پلاسونو که گلونا و چخبلو من منو تیه پیش کول اغو گوله پی وراولی
پښتین خپل وینا کې د غلطه د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلې شي. د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروری دي.
زموږ ملګری د یو فکر د پاره شهید شوی وو، دغه به یو ورځ خامخا نتیجه راځي. موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړي نه دي، خو کچېرې دا ته هیڅ یو ښه مقام ته رسي ستاسو پښتنو په خاوره باندې زمرد دي، سره زر دي، کاپر دي، کرومایټ دي، نفرایټ دي، ماربل دي، ځنګلونه دي، چلغوزي دي، دیار دي. راشه نن بل سړی درنه د پاسه قبضه پې کړې ده، اوس دلته مزاحمت په کار دی. دلته مزاحمت د خپلو وسایلو، هغه وسایل چې خدای درکړي دي.
حکومت د خړ کمر پیښې وژل شو او ژوبل شو ته وروستا مالی مرستې هم کړې وې. د یادې پیښې په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامی اسمبلی استازی محسن داوړ ولی وزیر هغه وخت نیول شوي ول چې څلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوي ول. غونډه کې د غورزنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزې قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به یې غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشرانو د تاسې غوږې په خبر پښتونخوا کې د مالی بحران له وجې یو وار بیا د پاکستان د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په صوبه کې په صحت کارت د علاج د بندولو مرسله جاری کړي. یادې ادارې د مې په ولسمه په مرسله کې ویلي چې د صحت کارت پاتې لس ارب روپۍ ورته نه دي ورکړل شوي، ځکه دوی دا سهولت تړلې دي. بلخوا د دې له وجې عام خلک ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل یې عظمت علي شاپ رپورټ کې.
دا صحت کارت پلس مشر ریاست نولی مشال ریډیو ته اول چې دا صحت کارت په مت کې سټیټ ټایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو اته ارب روپې پکار دي، خو د پیسې نه جمع کول لوجي ادارې د صحت کارت سرویسز بند کړه.
د سټیټ لایف موږ ته چې کوم واجباتو د دې پوره کال د پراغه درې دیرش ارب پای کې موږ درویش ارب اغه ته ورکړی دی او لسې موږ ته پاتې دي. اپریل د میاشتې پوره سالور ارب او د مئی د میاشتې سالور ارب دا غي موږ ته پاتې دي. دا غي د بارای موږ ته د 25 مئی ډډ لاین راکړو دی. اته اربو کې کم از کم سالور ارب راکې او موږ ورته ډیر ریکوست وکړو چې یار موږ ته یو 15 دی نور راکې. د محکمه مالیاتو نه به هغه ته سفرنس جاری شي او امید دی چې درز د ختمې دونه مخکې به دغه سہولیات چې دې صحت کارت دلاندې ابا خلکو ته بیا واپس جاری شي.
دا مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي، نو باید حکومت دې زر تر زره د صحت کارت مسله حل کړي.
تر یو خو چې موږ هسپتال د لاړ شو نو جو مریض ور ولې وي بس صحت کارت بند او کولو صحت کارت بند او کولو. نو دا هم غریبانو خلکو ته مسله رانه سنا ولو وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته هونی شدي خوشوک بار نړ شي لندن دا څوک شوکت خان هم د لاړ شي موږ سره دا کرے پیسې نیو هسپتالونو د وسلار شو دی. خلوی مسله جوړه کړه موږ لپاره مو غریب خلک چې خطر بن شي موږ علاج پس باندې کو.
لدی روان دي هم د اپریل په میاش کې د فندونو نه ترلاسه کېدو لوجي سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي زندولې وي چې د حکومت سره د کامیاب مذاکرات ورسته یو ورسپس بیا بحال کړي. دا مردان د شخصي هسپتالونو د اتحادي جنرال سیکرټري ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت د بندیز سره نه یوازې د نوې ناروغانو درملنه بلکې رواني درملنه هم متاثر کیږي.
دغه جی دا ټولې پیسې چې بندې دي دا زیات تر د هسپتالونو چې کوم اونرز دي یا د هسپتالونو کومه پیسه ده زیاته پیسه دی کې دا هسپتالونو والا مطلب یوز کیږي دا هر هسپتال چې کوم دی نو درې درې کروڑ روپۍ دا د حکومت ته بقایجات پاتې دي هر ورځ د دې نوې پالیسی د سټیټ لایف طرف نه ایشو کیږي دا هغې سره د هسپتالونو چې کومه کارکردګي د هغه متاثره کیږي او چې کوم ډاکټران دي هغه هم هغه خپل هغه شانې پرفارمنس نشي ورکولی او عوامو سره بیا دا مشکلات دي چې هغه غریب خلک کم راشي او د هغو سره د هغې پیسې نه وي نو بیا د هغو هغه علاج هغه شانتې ونشي او هاسپټل هم هغې ته هغه سہولیات ورنکي چې کوم سہولیات هغې ته پکار دي.
دا صحت کارډ پلس د ویب سایټ د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دوه اویا لکه کورنۍ په صحت کارډ د لسو لکو روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال اتلس ارب روپۍ لګښت راځي. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارډ په نوم د بیمې له لارې د محدودې درملنې پروګرام پیل کړی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لري تاسو غوږی د روانې کړي نوې برخه ته راورسو. تاسو یو څو خبرونو مهمه برخه وو. د پاکستان سپریم کورټ نن د آډیو لیکس یا غږیزي پټۍ آډیو ریکارډینګز کمیشن پر ضد د درخواستونو اوریدنه سر ته رسولي او پریکړې محفوظ کړې ده. د اعلی عدلي چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیز جرګه د هغو څلورو درخواستونو اوریدنه وکړه چې وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه په درخواستونو کې د عدالت غوښتنه شوې چې کمیشن جوړښت دي غیر قانوني وګرځوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې حکومت د مئی نهمې د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې 3 کسان فوزی عدالتونو ته سپارلي. ایران ثناء الله نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د مئی نهمې د بلوو په تړاو په پاکستان کې ټولې 479 مقدمې دایر شوې چې ورڅخه یې په 80 کې د ترهګرۍ ضد قانون دفې یا مادي شامل دي. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د خزی بشرا بیبي په ګډون د ګوند په یو شمیر سیاستوالانو سفری بندیزونه لګولي. د حکومت د مئی پر 15 او 16 د هغوی نمونه د سفری بندیزونو په نوملړ کې شامل کړی دی. د پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فنډونو د کمۍ له کبله په خیبر پښتونخوا کې د سیټ کارډ د لارې د ناروغانو د وړیا درمنې چارې ځنډولې. د ادارې د مئی پر 16 په خبر پاڼې کې ویلي چې د مئی 15 د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د وړیا علاج چارې ځنډېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن ویلي چې د اوکراین په نیپرو ښار کې پر یو روغتون د روسیې په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. په عین حال کې د روسیې چارواکو هم نن د مئی پر 15 د هیواد په دریو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د بریدونو راپور ورکړی دی او د چین مرکزي ښار بیجنګ روغتیا چارواکو د مئی پر 16 په 13 اونیو کې د کورونا وایرس د نوي کیسونو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ یوه نوې صفه راغلې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدل او تاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د کراچۍ او ملي زندانونو څخه نور اویا افغانان خوشی کړل شوی دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل مونیزه کاکړ ویلي چې د افغانانو په بند کې خپل سزا پوره کړې ده. دغه سپه کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرال وای چې تیر کال جولای میاشتې رئیسی نږدې 47 افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیږدول شوی دي. بلخوا په کراچۍ کې مش افغانان وای چې اوس هم د پولیسو لخوا بې ځای زورول کیږي. د سند حکومت وای یوازې هغه کسان خپل وطن ته ستانه کوي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورت کې ورو.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل مونیزه کاکړ د مئی په 43 مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په دانورو خارونو کې د افغانانو د نیولو شکمای ولړۍ روانه و، هغه لا دوامدار ده.
د مونیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوی افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانی پوره کړې وي. په سن کې کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دی، خو هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې دوی نږدې 2400 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلی دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړی وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځینې وګړي لا بند دي چې د دوی د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یې د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر اوزین او پولیس نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلک وسندن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غستر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره بخلاص. دا ټوله چې دی دا ماجر کیپ خلک دي، ټوله غریب خلک دي، ماجر دي، بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای. هلته پولیس والا ونیسي، پولیس والا نور تنگي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې اوس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې ځایګیدلی دي، هغه هم د بارډر د لارې لیګل کیږي.
دا غټ ایشو دا بدل دا، خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې، د دې سره څومره خلک انوالو دي، هغه دې ځای ته راځي ماشومان دي، پای کې بیا دل دراشي په گاډیو کې ناشې ډېر ورته مسلې تکلیفې او سچې افغانې دل پیدا شې دي، او ته خپل کلی پته نشته دي، او ته خپل علاقې پته نشته، هغه دل دي او بیا دی واپس ریپورت کی واپس ناغه نه خپل کلی نه رشتہ دارانو هیڅ پته نه ده. ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده، ماشومان پدې کې دي، زنانه پدې کې دي، بیماران پدې کې دي، مشران پدې کې دي، دا د یو ورځ مسله نه ده.
د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیا بیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبې حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشالې ډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونا افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تروسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولې دي، د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغه وو، خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لاکه رجسٹر دي، خو د 14 نه تر 15 لاکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
باډی وے
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال پنوم
په 5 بجو.
مشال ریډیو تاسې غوږی دا مشمول لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له شمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډۍ او سا سره تړلې نورو ناروغو له وجې هر کال 1 لک کسان او په پاکستان کې 15,000 کسان مړ کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت په روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبی نگران حکومت د مې پر 26 په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانستې دي. د چارواکو په خبره هم د غټول پلانټ په اپټ آباد کې هم جوړوي. حکومت په دې لړ کې یونیسف څخه مرسته هم غوښتې ده. تفصیل لو پیخبره شبیر احمد جان راکوي.
د مې 5 پګشتما د 400 رزړو مېرمنو او ماشومانو هسپتال کې د اکسیجن ګیس پیدا کولو د پلانټ پرانست په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی د اکسیجن پلانټ په د ورځې خوشا 80 سلندر ګیس پیدا کوي، کم چې نه یوازې د دې هسپتال بلکې د ټولو ضلعې د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چې ټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت، تعلیم او د خیګړو لپاره پنګې ورکوي او کارونه هم کوي. شمیرو تر مخه پاکستان کې خو 6500 ماشومان هر کال په اسپیتالونو کې د اکسیجن ګیس د نشوالي له وجې مړ کیږي، په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې. نگران وزیر اعلی په دې مقابل دغه دستور کې د یونیسف د چارواکو نه علاوه د صحت محکمې چارواکو هم ګډون کړی وو. دغه اکسیجن پلانټ تیارونکي د یونیسف عملی انجینیر اجاز علی په دې اړه وویل چې دا پلانټ ډېر غټ مقدار کې او خالص اکسیجن گیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 15 سایټ سلیکټ کړو دي لپاره، نو د دې کې 400 لومبه د مونږ فرست سایټ دا تقریبا د دې کار مونږ جنوري کې شروع کړو دي، په دې مې کې پکې دا مشينري ولګي دا مشينري به تقریبا 8-9 کروڑ په دا یونیسف د باندې راغوخه دي، او د دې کیپاسټي دا چې دا په یو منټ کې 500 لیټر گیس پروواید کوي، تقریبا 70-80 دا غټ سلندر به دا دره ډیلی ډکې دي، نو د دې هسپتال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10-12 روټین کې دی لګي، او امید ده چې ټول ڈسٹرکٹ لپاره چې کوم وړ وړ هسپتالونه دي یا ڈی ایس کیو ده هغه هم د گیس ضرورت ان شاء الله ختم شي، دا بدی بدی پلان نه پوره کوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی په وینا صوبه کې دا وخت مالی بحران دی، په خصوصي توګه هسپتالونو کې، نو د یونیسف نه دوی د صوبې په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه. دا د مننه چې کال 2020 کې د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا راتلو وروسته د ملک ټولې لویې وړو سرکاري او شخصي روغتونونه د اکسیجن ډېر لوی کمی سره مخ شوي وو، او د اکسیجن د کمی له وجې ګڼ شمېر مرګونه هم شوي وو، او یوازې خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یوه شپه 6 کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړه شوي وو. د اکسیجن به د پنجاب نه راتلو، ولې په وخت اکسیجن نه راوختو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول اوه اهلکاران نوکرې معطل کړې هم وې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
پرون په پیښور کې د نرخزیانو اتحادیه یو خبری غونډه وکړه. دوی ویلي چې د شری عدالت لخوا د نرخزیانو د جنس بدلولو خبره د غیر قانوني ګرځولو پر ضد بستر عدالت ته ځي. د مې پر 19 شری عدالت ویل چې د نرخزیانو د حقوقو په قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني ده. نرخزیان وایي باید شری عدالت د جنس بدلولو د خبرې پر ځای د دوی په خوندیتوب یا دیتو تحفظ خبرې کړې وای. بلخوا د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق احمد خان وایي چې د شری عدالت پریکړې ته ناسم تاثر ورکول کیږي. نو موږ زیاته کړه چې شری عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې که یو تن د نفسیاتي مسلو له وجې خپل جنس بدل یادوي، نو دا د شریعت خلاف دی. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
د مئی په سری رښتما د خیبر پښتونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقوقو د خوندیتوب په اړه په خبر پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیه ترانس اکشن الاینس په وینا چې د مئی په 19مه وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره د خپل خوښې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورزي. د ټرانس اکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمونږ پہچان یې زمونږ نه واغښتو، زمونږ په حق کې فیصله کړې وي، نو دا به ویل چې دې قتل وای ما دې نه چې دینو هیلث ورکې، دې له ریسرچت ورکې، دې له نوکریانه ورکې، دې له ایجوکیشن ورکې، نو دې خو زمونږ نه حق واغښتو.
د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقوقو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې در خواست جمع کړو او ادای کړي وا چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سېنېټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابندي لګولل چې سره پورا سره پورا خزده او جسمانی شخص مکمل دی، اس قسم مسئلہ ورته نشته دی، خو هغه دماغی طور باندې بیمار دی او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص دی او د دې په بنیاد باندې چې ما کوم جنس ته نظر دانی ما زر دی الټای ما، یعنی که خزه پورا خزه نظام سره تصور کوي او که پورا سره نظام خزه تصور کوي، نو عدالت وی چې دا خلاف شریعت دی، خلاف اسلام دی، دا د حقیقت ته دا پروپاګاندا او سیل پرسیو جنډر آئیډینټیټی، یعنی د خپل مرزه سنتی شناخت چې یو سړی د جسمانی طور باندې ارسی او چې دا هغه خپل ځان په باره کې څه ګمان لري هغه د هغه جسمانی ساخت علی الرغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف وي، نو هغه ته دا حق چې هغه دا ولري، نو دې ته سیل پرسیو جنډر آئیډینټیټی نو عدالت دا
د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د دې فیصلې پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې مو سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ هم جنس پرستی پھیلاو، LGBT کیو پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو، نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بل کی دا خبره کړې دی مونږ چې دی وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شویو، تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو، ډېر پکې خواجه سره فائدہ پکې چت کو کارډونه ورته میلاو شو او ډېر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره او ته ډېر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستریشه وي نو خامخا هغه هر څه الریډي ختم شو او پولیس ڈپارٹمنٹ کی زمون یو ریسپیکٹ هغه به موږ ریسپیکٹ راکول اوس موږ خبر واوریدل اوس هغه هر څه ختم شي چې کم د 7 کالو یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو اوس موږ بیا زیرو نه به سٹارټ کوو.
ٹرانسجنڈر ایکٹ په کال 2018 کې د سینیٹ نه پاس شویو او په کال 2022 کې پر د اعتراض پورته شو چې د جنس تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په ایکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانې او جرمانې هم خودي شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ته غوږی د شمال وسند شوال اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د حکومت دې د دوی سیمه له وسلوالو پاکه وګرځوي او د خپل کورون ته د ستنول لپاره اقدامات وکړي. د شوال دغه اوسیدونکو له تیرو 9 کلونو راهیسې بې کوره دي. د پاکستان فوج په 2016 کال کې د وسلوالو ضد د ضرب عذاب په نوم عملیات کړي ول او پر دې مهال تر 100,000 زیات کسان بې کوره شوي ول. په دې کې زیاتره کسان اوس کورونو ته ستانه شوي، خو په ګڼ شمېر کې اوس هم په خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې اورو.
د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یوه جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړې، خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسې مراد نشته. سو غوښتنې کړې چې څنګه د نور وزیرستان واپسې شوي، هلته د ډنګو کورونو د ماویزو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی، ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسې لا هم بې کوره دي. د شوال اوسیدونکو د غوښتنې هم کړي چې د شوال ډومیسایل او کامی شناختی کارډ هم د شوال په ادرس پته ورته جاری شي. د شوال اوسیدونکو ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې ده، خو د واپسی مرسته د شوال به کور شو لپاره نشته، ځکه چې د شوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پته یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شوال د وزیرستان برخانه ده
څو ورځې مخکې امنیتي چارواکي د شاول د خلک یو جرګه غوښتي وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې توس چې شاول ته میږ واپس کی خو چې کیم د وپسې د آی ډی پی مراحتي یا د کیری سروې دي د اغه نه و توس نه محروم وستای تو پاک چې خپل هم موجود و چې ویل دا چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یعنی دغه نشته. نو میږ د حکومتو د سول انتظامیه نه گزارش کی سول کی سیناتی کی چې لاس کولینا میزدار پدار خبر پسار ګرځي نو خپل وطن موډانګړي چپروتای خپل نکنای ټټو باید نو په چار دو چې میشته د خپل وطن اې دغه خوره شناخت غو ملاوشي دا وبسیغه غوړي چې کیم مراحتي چې دا ورته ملاوشي.
د شوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو، نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکو غونډه تحصیل شوال خلک نه کډوال شول او تن نه کولا وشول چې دا خلک د خپل علاقې نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګه وشتله چې تاسو واپسی وي خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملويږي. میش پور امن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې میشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، دا خلک د میسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د بکا خیل جانی خیل کبل خیل گربز دغه قبیله دا پټول نقشلای تحصیل لای ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلک ډومیسایل ورکا او د خلک په رمن طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شاوالو سیدونکو دغه غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوښتل نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال به کور شو واپسی لپاره تیاری نیول شوی، غواړي چې نور دغه سیمه په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال د واپسې لپاره هڅې پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شاوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلط آباد دي. ضرب اعظم عملیاتو رهسه د شوال خلق هم بیکور شوی چې لا هم پورا تحصیل بن پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د اپ ترڅنګ د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه، همدارس په ټویټر او انستاګرام او یوټیوب باندې هم تاسو د مشال ریډیو رپورټونه او تازه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ. او هغه د لارې تاسو زموږ اونیز خبرونې هم تاسو په ځانګړي څنګه کې تاسو هغه اوریدل شئ او لوستل هم شئ. تاسو پام د روانې غړي د اخري رپورټ په لور راګرځوم. آیس میت یا آیس هغه نشاده چې په رستو کې ور باندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ډیر خلک اخته شوی دي. دا نشه اکثره هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د اتلسو او دیشتو کلونو ترمنځ دي. د عامې روغتیا چارو پوهان وایي پر آیسو د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا چې ولی د دې مسلې حل څه دی دا به د داود خټک په دې رپورت کې واورو چې تفصیلی رپورت یې پر جوړ کړی دی.
که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی اوی آیس جوړي او په 200 روپے ګرامه خرڅي.
کرسٹل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادیږي د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خپرېدونکې نشه ګرځېدلې ده. اتلس کلن ابرار خان چې شپږم جمعاتی ویلې او دا وخت په نشو روغ دي کسانو په مرکز کې علاج روان دي وایي له تیرو شپږو کالو راهیسي آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدورې لپاره له ملک بهر. د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیاب او په اول وار یې د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړل. که څه هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خپریږي. ډاکټر طارق محمود چې په پېښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوي برابرونکو تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی، وایي هغه کسان چې اول به چرس یا هیروین استعمالول اوس یې آیس ته مخه کړی ده. د ډاکټر طارق په وینا که څه هم ځوانان د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد آیس ته مخه کوي، خو په دې کې یوه لویه برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض دا نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي.
تکسان پاکستان یاره جاب لیستی او ټینشن سټرس ته لاس په دې چې ځان ریډکټول لپاره تکسان دا نه چې هغه جس فار ا ټایم بینګ دی یاره موږ هغه انټرټینمنټ لپاره کیسونو په سره غلی کې او کیریئر اف لو او په عشق نه کا می چېستا.
ابرار خان هم وایي چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیات شو او شپه او ورځ به ګرځید او خوشاله به. د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویش کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی وایي آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاویږي. ډاکټر سبا خان په چارسده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سنټر په چارسده کې دی او چارسده کې ماته تقریبا 85% پیشنټ لري.
نوموړي وایي آیس نشه تر بلې ارې اغې په تیزی سره مخ په زیاتېدو ده. ډاکټر سبا خان وایي له څېړنو یې ثابته شوي چې آیس نشه اوس په کورونو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي کنه چې هغوی نشې کیم خرڅوي هم، نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ پخپله جوړو. نو که فرض کړه مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلې یا مطلب یو سپیسیفک ایریا و چې په هغه کې جوړېدلې، نو بیا هم د دې سره مخنیوی کېدلې شو. خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړي او په 200 روپۍ ګرام خرڅوي.
آیس میت د پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوځیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولای چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وای آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشاله یو احساس کیږي او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو ورستو یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدی په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وای ډیر اغه ملګری چې د سره یو زیاده نشکوه اوس مړه شوې دي یا په جیلونو کې دي.
اوس لګنګ چې په پټال ته غلي ورځي هم نه چاته یا پاکستان به د خبري ما ته یی کوم او چې وکړي هغه څه مړه شي او په جیلونو کې کوم باګول نه شروع کړي.
د آیسمیت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکی وای اغه وخت په د سمګلینګ لاري متل ایران پاکستان تراتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول، خو اوس د نشه په کورونو دننه تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغ دو کسانو شمیر په زیاتې دوه.
نړی سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبري کمې دي او رواني چارې څوای د دې هر صد اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.